نن د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې لوی اختر دی، خو افغانستان کې د طالبانو حکومت سبا شنبه اختر اعلان کړی دی. پرون د عرفې ورځ چې د افغان حاجیانو په شمول د نړۍ لکونو حاجیانو دا دینی مراسم پر ځای او د مزدلفې په لور روان شول. د افغانستان څخه هم سږ کال 10,000 کسان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. اختر داسې وخت راغلی چې اکثر افغان کورنۍ له بېوزلۍ کړیږي او وایي هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. په کابل کې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دا پیښې تایید کړي دي. د یوناما په بیان کې چې فرانسوي خبري اژانس خبر کړي راغلي، په کابل کې د ملګرو ملتونو ګڼې خزینه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا د هغوی د کار اړوند ګواښل شوي دي. بیان زیاته کړي چې دغو جدي ګواښونو ته په پام ملګرو ملتونو د خپلو کارکونکو د خوندیتوب او امنیت لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اکثرو دغو ښځو ته ګواښ شوی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دا ښځې اوس د خپلو ادارو په سپارښتنه له کوره کار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا دا ډول ګواښونه جرم بولي او وایي پولیس یې په وړاندې اقدام کوي. طالبانو له 2020 کال راهیسې د ښځو او نجونو په کار او تعلیم پراخ محدودیتونه لګولي. د 2020 کال په وروستیو کې په نادولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي. د ملګرو ملتونو ادارې هم هغه وخت له دې محدودیته مستثنا نه وې پاتې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له ایلان ماسک ناهیلې دی او خبرداری ورکړی چې له هغه سره به حکومتي تړونونه لغوه کړي. د ولسمشر ترامپ او د هغه د پخواني نږدې سلاکار او ټاکنیز ملګري ایلان ماسک ترمنځ لانجه وروسته تر هغه توده شوه چې ماسک د مالیاتو او لګښتونو د کمښت پر لایحې نیوکې وکړي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبرونه ته وویل چې له ماسک ډیر ناهیلې دی. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیز شبکه تروت سوشال کې لیکلي، په بودیجه کې د میلیارډو ډالرو پیسو د سپما لپاره تر ټولو اسانه لار د اعلان د حکومتي سبسایډیو او تړونو لغوه کول دي. او ازبکستان او اردن د لومړي ځل لپاره د فوټبال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان ګاونډي ازبکستان تیره شپه که څه هم له متحده عربي اماراتو سره لوبه 0-0 مساوي کړه، خو د تیرو ښو امتیازاتو په خاطر نړیوال جام ته ولاړ. تر ازبکستان مخکې په همدې ګروپ کې د افغانستان بل ګاونډي ایران هم نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د فوټبال نړیوال جام به کال ته د امریکا په کوربتوب ترسره شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال په لیګ کې بیا هسپانیې خپله سیاله فرانسه ماته کړه او پایلوبه ته ووته. هسپانیې 5-4 فرانسه له مخې لرې کړه. تمه ده په پایلوبه کې هسپانیا او ګاونډی پرتګال را روانه یکشنبه مخ شي. پرتګال په نیمه پایلوبه کې 2-1 جرمني ته ماته ورکړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات میومنه کډر مون او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرفاس ومن د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من د ام چې تاسو ټول درنه او قدرمن زده کوونکي براتره غو جوړ او صحت مند او سږی او د صحت جامې بوم پتنوي. خوشاله ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې زما راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی، د افغان مشهور مېرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره معلومات ترلاسه کوو. په چیرې ورځو لستون کې مراد تاسو اتلې افغان قهرمانې مېرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله زړوره افغانه مېرمنه پیژنو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات بلو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوږه زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اوریدلې وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه ملکي د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت وو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. ربیع بلخی څوک وه؟ ربیع بلخی د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په 14مه هجري پیړۍ یعنی 10مه میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن ربیع بلخی د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په 14مه هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. ربیع بلخی کورنۍ یو اشرفي غړی وه چې د ادب او شعر مینهواله وه. میرمن ربیع بلخی د بلخی کورنۍ یو اشرفي غړی وه کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې. د میرمن ربیع بلخی ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن ربیع بلخی کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې ربیعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن ربیع بلخی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د ربیعه د شعر او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن ربیعه بلخی د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د ربیعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل، او ربیعه بلخی دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د ربیعه بلخی شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت د هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، لولو چې میرمن ربیعه بلخی شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي، او هم چنان میرمن ربیعه بلخی په خپلو شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن ربیعه بلخی د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې و، په هغه وخت کې د هیڅ جایز نه وه د یو افغاني میرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن ربیعه بلخی په ډېر زیات جرأت سره او هم چنان په خپل شاعري قوت سره خپل مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړل او د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول سوه. د ربیعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د ربیعه بلخی شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د ربیعه بلخی موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د ربیعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن ربیعه بلخی کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او هم چنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نور هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزه. رابعه د فارسی ادبیاتو د لمرنی یو شزینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځنګړی ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان درتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو، رابعه بلخي د فارسی ادبیاتو د لومړنی ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري، چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکی برخه ده، یعنی یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لوی شاعرانو په لیکنو کې لیدل کیږي. یعنی د میرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي، د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کیږي. د رابعه بلخي مرګ ولو، چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو؟ د رابعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنی میرمن رابعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت، یعنی د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنی میرمن رابعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې د خپل د لاس رګونه پرې کړل او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل، او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنی شېبې په دې حمام کې تیر سپلې او د وفات شوه. رابعه زیګه د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن رابعه بلخي زیګه د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یو بیلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړل. ترنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله، او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګند کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه و، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم و. یعنی میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم و. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. یعنی د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنی موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغان زړورو میرمنو له جملو څخه و کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه، همچنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وو، او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې و هغه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځ څخه یووړله، او د هغو یو بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپات. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده سنه. درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوښ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي، د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله مو ولوستل چې میرمن رابعه بلخي څوک و، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې و، کوم کارونه یې سرته رسولي و، په کومه برخه کې یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړل، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله او احترامات به قبول کی قدر منو ګلولې سکونکو. هیله منم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جامې مو په تنوي. درنه ګلولې سکونکو، د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراغ واس پم زمرو تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته. درنو ګلری ځکه کوم کله څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مر تاسو د نن ورځې درسي مضمون د خپل مشهور مېرمن اړوند دی. مر تاسو باندې ورځ بیا پانی مشهور مېرمن وو پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ګلری ځکه کوم کله څنګه چې مر تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعه بلخي اړوند وو، مر تاسو مېرمن رابعه بلخي وو پیژنل او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابعه بلخي نه یوازې د شاعر وو، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه و. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو همچنان درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلي قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نن ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه تر سره موجود اوسي، ځکه د نن ورځې لوست ډیر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټه هیڅ نه یوازې له تاسو سره د همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست په اسانه توګه سره زده کړي، د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپل ځانو سره تکرار کړئ او د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچه کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ. رزو وس درنو زكون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده. ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک و او څه ډول یو شخصیت و او کوم کارونه یې زمرا د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا ترزی. ملکه سرایا ترزی د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجنونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا د دمشق کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستي کورنۍ غړی و. د هغې پلار محمودی ترزی د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکی شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړی و. نوموړی چې ملکه سرایا ترزی د افغانستان یو لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت له ښځو د حقوقو د ملاتړ په حق کې و، بلکې د دې ترڅنګ د انجنونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایا ترزی په 1899 میلادي کال د نومبر پر 23 نیټه په سوریه دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار یې محمودي طرزي نومېده او محمودي طرزي په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و، چې دغه د محمودي طرزي کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیده باندې ژور اغیزه کړې وه او دا یې نور پرمختګ ته هڅولی وه. سوریه طرزي په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لویه شوې وه چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. لولو چې ملکه سوریه طرزي په یو داسې باتعلیمه او باسواده کورنۍ کې زېږېدلې وه کوم چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپله باسواده شخصیت و، یعنی محمودي طرزي خپله د علم او تعلیم سره ډېره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سوریه طرزي هم ډېره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1913 کال کې سوریه د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سوریه او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سوریه طرزي په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې تر څنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایه ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه سرایه طرزي فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه سرایه طرزي کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دالري. ملکه سرایه طرزي د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سرایه طرزي نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کښېناسته، په هغه مهال کې ملکه سرایه طرزي نه یوازې دا چې د یوې ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایه طرزي د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي، چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و. لومړی د انجونو د زده کړو ملاتړ. سوریه د انجونو لپاره د ښوونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجونو د ښوونځیو ته د لیږلو په هڅولو سره د ښځو د زده کړو په برخه کې لومړني ګامونه پورته کړل. هغې په 1920 کال کې د افغانستان لومړني د انجونو ښوونځي چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړل. یعنی ملکه سوریه د لومړنۍ فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجینرو لپاره ښوونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجینرو لپاره ښوونځي جوړ کړ، بلکې د دې تر څنګ د انجینرۍ کورنۍ د ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره ښوونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړنۍ ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چې نن په 1920 کال کې په افغانستان کې لومړنۍ د انجینرو ښوونځي چې جوړ شول، هغه په خپل د انوار المعارف په نامه سره دل چې دا هم ملکه سرایه طرزي تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دې پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایه د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایه طرزي سرته رسولې و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړې خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایه طرزي یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کوم خبرونه چې و د ارشاد النسمان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خبرونه و چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې سورایا په عامو غونډو کې د بی حجاب ګډون للارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزی نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او همچنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایا طرزی په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجاب ګډون کول، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې دي هغه له منځ څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ سورایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سورایا طرزی نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنی د ملکې په حیث د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه تر څنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مرسته کړې وه په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سورایا طرزی میراث او اغیزې لولو. ملکه سورایا طرزی د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکي نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سورایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سورایا طرزی په افغانستان کې د لومړنیو اصلي ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښده. او همچنان ملکه سورایا طرزی نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې همچنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سورایا طرزی ټولې افغانې مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللې وې او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سورایا طرزی نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سورایا طرزی نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه. سورایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړل، په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سورایا طرزی د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سورایا طرزی د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي ایډیا په نوي نظرونه پیدا کړل او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړل او دې ته یې دا روحیه ورکړله. د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه. په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سورایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سورایا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید، یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاسون وکړله او په غرو کې دهغه اړوند بغاوت فایل کړه، نو په هغه وخت کې غازی امان خان او ملکه سریا دې مجبور شول ترسو خپل هیواد افغانستان پریږدي او ایتالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان خان او ملکه سریا افغانستان پریښوده او ایتالیا ته خپل پناه یووړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1918 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې ملکه سریا طرزي په ایتالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او دا دین پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوسې اوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده، درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، لمن دې چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس څخه پورې د لا په مان ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د له مهربانه رب سپیڅلې نامه سلامونه کې هیله مې ومني درنو سکونکو. هیله د چروغ او جوړ وي است وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح لاست وایم. نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لده. په دې لوست کې به ډېر مهم معلومات لاست راوړو. نو هیله د چې تلوست راخره نه شي به سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات راپاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي، او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د دې محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای شو د خپل احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ تاسو په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کې سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات راپاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راوپاري. هغه که زموږ منفي احساسات اوسي که مثبت احساسات اوسي. مثلا محرکات کېدای شي یو بد پیښې، کېدای شي یو ښه پیښې چې موږ د خفګا د خوشحالۍ احساس وکړو، کېدای شي یو بد پیښې چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم داسې کېدای شي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومدار خبره ده چې موږ به خوشحالي. نو همدغه ښه حالات ښه مالی وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل، مادي لحاظ تاسې ښه حالات لري، دغه حالات دې سبب کیږي چې موږ بیا هم خوشاله اوسو. نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات راپاروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات راپاروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، دغه وضعیتونو په وړاندې یا دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو. مثلا کبه د پیښوي موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر مست کیږي. که چیرې شو سي ښه عکس العمل ښکاره کوو، همدغه عکس العمل چې موږ دغه پیښو دغه حالات په وړاندې رامست کوو د طبيع خبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه جواب چې موږ دغه پیښو دغه حالات یو عمل په وړاندې ورکوې د طبيع خبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکات او خبرګونونو په پوهېدو سره به موږ کولای شو چې خپل احساسات په شړول سره مدیریت کو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کو یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا چګرز هغه عوامل دي چې موږ احساسات یا خبرګونونه هڅوي یا موږ احساسات رامنځته کوي. چې دا عوامل کېدای شي فزیکي عوامل وي، کېدای شي عاطفي یا هم کېدای شي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري. یعنی موږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوی دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرنی محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبري، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ. د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپېریال د ځینو ځایونو یا ځانګړو خلکو لیدل دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرنی محرکات دي یا بهرنی عوامل دي چې زموږ احساس راپاروي شخړې یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي شور څخه ګڼه ګڼه د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپېریال دا هم زموږ احساسات راپاروي د ځینو ځانګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا غبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته سي داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي لکه زموږ فکرونه لکه زموږ یادونه یا بدني حالات دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي مثلا د تیر وخت یو ناخوښه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو دا هم زموږ احساسات راپاروي مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یا اندېښنې د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو ځینې تشویشونه لرو دا هم هغه څه دي چې موږ احساسات راپاروي دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي ستړیا ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو یعنی عوامل رامنځته شو یو پېښه رامنځته شوه د یو وضعیت سره مخامخ شو یا کوم عوامل چې رامنځته شوه د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو د ته غبرګونونه وای چې دا غبرګونونه احساساتي بدني یا چلندیز کېدای شي چې احساساتي عکس العمل اوسي کېدای شي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې موږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي چې غبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي هغه یو هم سمدستي غبرګونه نه دي هغه عکس العملونه یا هغه غبرګونونه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د چېګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو د شګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کوو مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم انتقادي خبرې چې دي هغه بهرنی یا خارجي محرکات دي یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړم موږ بل دي چې فکر وکړو بل دي چې هغه تحلیل کو قضاوت کو سمدستی جواب ورکو د کم جواب چې موږ ورکو دته سمدستي خبرګونه نه وای مثلا د غصې په وخت کې چې غوهل کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چې وو دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو یو عکس العمل دی چې موږ د غصې په وخت کې ښکارا کوو د ویری پر محل باندې یخ وهل یا شل کېدل دا هم سمدستي خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظه ورسته فکر وکړو د څو لحظو لپاره ځان آرام کو په هغه څه باندې فکر ونه کو نو دلته دی چې بیا سمدستي خبرګون نه رامنځته کیږي تر څنګه بل دا چې د خفګان پر محل باندې جړه کول د چې موږ خفاسو ډیر ژر په جړه کیږو د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو هغه تحلیلونه قضاوت کوو یا خفای او جاړو دا هم هغه سمدستي خبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ د عکس العمل شیو یا د خبرګون ښکار کوو دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری خبرګونونه دي چې دغه خبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دي د فکر کولو د غور کولو څخه ورسته څرګندېږي یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکات سره موږ مخامخ شو د وی پیښې سره د وضعیت سره د ځینو عوامل سره موږ مخامخ شو پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کوم داغه پر ځای موږ فکر کوو شغور کوو هغه موضوع تحلیلو پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو داغه څخه ورسته موږ عکس العمل ښکاره کوو نو دې ته فکری خبرګون نه وای یعنی هغه خبرګون نه چې د فکر کولو څخه ورسته څرګندېږي مثلا په یو بحث کې درامي سره خبرې کول په یو بحث کې موږ نه سي پارامي سره خبرې کوو فکر کوو بیا ورسته خبرې کوو د ستونزمن حالت څخه لندمحاله ځان لري کول یو ډېر سخت حالت کې موږ یو د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نکو نو ډېر لند یعنی لندمحاله ځان د ستونزې څخه لري کوو پر هغه باندې فکر کوو سرچینه معلوم و څیړو بیا ورسته موږ عکس العمل ښکاره کو. دا هم یو فکری عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا ورسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکری غبرګونونه یا فکری احساسات ویل کیږي. راځو دې ته چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کومې ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دا هغه محرکات موږ سره مرسته کوي. د محرکاتو پیژندل چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کړو، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي او د هغه سببونه پیدا کو چې ولې احساساتي سوي. دغه د تیرو تجربو په حق له موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي خپل بدن ته پام وکړئ چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار دی چې تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا ورسره تاسو کولی شئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ. یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په حق له تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی شئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کو، ښه احساس ښکاره کو، یعنی ژر بې له فکر خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کو، نو دلته دی چې دا دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې موږ غشتري کیږي. ژر که چیرې په یو موضوع کې په یو خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو شاید وکولای شو شاک سلام الشکاره کو، نو دا دی چې موږ ټولنیز اړیکې شکیږي، نور هم غشتلی کیږي، د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی. ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کو، موضوع د هر اړخه وڅېړو، سرچینه معلومه کړو، نو بیا ورسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کو، په ښه ډول سره حل کو. که چیرې ناسم خبرګون ښکاره کو، پرته فکر کولو څخه موږ عکس العمل ښکاره کو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکاره کو، د دې سبب کیږي اړیکې مو خراب شي او له منځه ولاړ شي. د فشار کچه نوره هم زیاتېږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نوره هم زیاتېږي، شخړې او ستونزې هم نوره هم پراخه کیږي او نورې هم پسې زیاتېږي. نو دا هغه منفي اغیزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسو په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ. معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسو یو څه ځنډ وکړئ. سمدستي تاسو پریکړه مه کوئ، تصمیم ونیسئ او ژر خپل عکس العمل مشکره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرام کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا خبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسو مثبتې لارې پیدا کړئ. خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسو کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو سکونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې داس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان رب سپیڅلې نامه سلام ناونی کی هلی مومنی درو نو سکون کو هله د چروغ جوړ بیاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیره رسولې وې. تاسو ټول ته د نوې زلو ست شرخ لاس تویم هله د چې د تل په سر نن ورځ هم د لوسر اخرنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د دغه پزره پوری موزات څخه تاسو ګټه واخلي. درو نو سکون کو په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق لویلې و، احساسات په پیژندلې و چې څو او زموږ استاذ تیر ورځې درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په نو د نن ورځې په درس کې به موږ تاسو د احساساتو نومول او پیژنو. دا چې خپل احساساتو نومول پروسه سره ول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنی څه او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي. د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده، یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفو او کولای شو هغه په واضح ډول سره بیان کړو. همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو او پس خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هغه شکل سره هغه احساس بیان کړو، دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وایي. چې همدغه د احساساتو د نمولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ تاسو شپو هول لرو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کوو، د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کوو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو ورسته کولای شو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کوو، ځکه چې موږ پوهیږو د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښې زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي. ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ تاسو شي اقدام کولای شو، خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای شو او کله چې خپل احساسات مدیریت کو هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو، نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کې شو خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیاوړي کولای شو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د یو کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ. په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لري. که چیرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي، یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي، ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه خیستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار لامل ډیر د قهر، ډیر د ناامیدي یا ناهیلي هم به ارزشته احساس وکړي. ځان خپل ځان ډېر به ارزښت احساس کړي، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانخیستل سو. که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غوسه یم، نو تاسو به وکولای سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډېر به ارزښت احساس کړئ په دغه وخت کې، د دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولای سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلې دي، تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست، نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي. که چیرې البته تاسو خپل احساسات پیژندلې اوسئ، ښه پوهه ځینې ولري، نو دلته دی چې تاسو نسی کولای چې یو غلط غبرګون وشوي. تاسو باید د هغه سمدستي غبرګون پر ځای تاسو منطقي غبرګون ښکاره کړئ یا څو لحظې صبر وکړئ، ځان آرامه کړئ، وروسته خپل دغه احساس په ښه ډول سره بیان کړئ او یو ښه عکس العمل وشوي. برعکس که چیرې تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ، نو دا ممکنه ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم شونه رامنځته سي، نور هم خلاګان ستاسو په وجود کې رامنځته سي او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي، په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو، ستاسو په رویه باندې هم ډیره منفي اغیز لري، ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي او تاسو کولای سي چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چارې په شړاو سره مخته یوسی او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولرئ. رازو دا چې د احساساتو نمول ولې مهم دی او پروانی یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دی. تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندل سي. د احساساتو نمول زموږ سره د مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په حق لمو ښه پوهه ترلاسه کو، خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کو او ښه پیژنو. د عاطفي فشار کمول. کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو، هغه ته نوم ورکړو، هغه ښه وپیژنو، نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولی شو. مثلا یو ځای تاسو ډیر په قهر یاست، تاسو پوهیږئ چې دغه کچیرې مثلا په یوه غونډه کې، په یو مجلس کې، تاسو وپوهیږئ چې ستاسو نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي، نو دلته دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه کیږي چې تاسو د بې ارزښتۍ احساس کوئ. که چیرې تاسو خپل احساس دلته وپیژنئ، هغه کنټرول کوي، نو تاسو کولی شئ دغه منفي احساس شدت راکم کړئ. او دلته دی چې بیا تاسو خپل عاطفي فشار راکموئ او ستاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. د اړیکو شوالی، د احساساتو نومول او د هغه بیانول بیا زموږ سره مرسته کوي چې نورو ته هم په واضح ډول سره خپل حالات تشریح کړو. یعنی که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د هغه سرچینه معلومه کړئ او وکولی شئ دا مهارت ولرئ چې خپل احساس په ښه ډول سره په ښو الفاظو سره بیان کړئ، نو تاسو خپل هغه نږدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په هکله وایاست، هغه ورته په واضح ډول سره بیانوئ، خپل حالت ورته تشریح کوئ. دلته ستاسو ترمنځ یوه ښه اړیکه رامنځته کیږي. نو ځکه د احساساتو د نمولو اهمیت د اړیکو شوالی دی، د اړیکو په شوالی کې دی. یعنې ستاسو اړیکې د نورو سره شکوي. د ستونزو حل، د همدغه احساساتو د نمور له لارې تاسو کولی شئ چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ، ستونزې په ښه ډول سره حل کړئ. راځو دې ته چې څنګه خپل احساساتو ته نوم ورکړو. اول تاسو د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ. په هغه څه باندې تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو احساسوي. خپل احساس، یا کله چې تاسو په قهر کې یاست، یا کله چې زړه مو تنګ وي، یا بې حوصله یاست، یا ډېر خوشحاله یاست، تاسو خپل احساسات صرف نظر کوئ مه. هغه ته ځیر سي، هغه ته دقت ورکړئ، هغه ته وخت ورکړئ. وروسته مو بدن ته فکر وکړئ چې فزیکي نشي هم مجول چې د احساساتو څرګندونه کوي. مثلا د زړه تکان، د لاسونو لرزیدل، او داسې نور، مثلا د پوستکي سپینوالی یا سروالی، دغه حالاتو ته هم متوجه اوسئ. خپل دغه احساسات وپیژنئ او دې ته وخت واخلئ. یعنی خپل احساسات په ښه دقت سره تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات، هیڅ احساس مو بې ارزښته نه دي، نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوئ مه. هر یو ته وخت ورکړئ او هر یو ته تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات د نمولو په مرسته سره تعریف کی. مثلا تاسو څنګه احساس لري، هم هغه څه باندې که چیرې خوښ یاست، نو د خوشحالي، د بریا احساس، یا داسې نور نومونه ورکړي. که چیرې خفه یاست یا د خفګان احساس لري، هغه مثلا کېدای سي ناهیلي، یوازیتوب، یا نور دلایل ولري، تاسو همدغه دلایل چې تاسو خپل د خفګان د احساس لپاره لري، هغه په هغه نومونه سره یاد کړئ. که چیرې په قهر یاست، غصه یاست، نو د ناراحتۍ، د خشم یا قهر نوم ورکړئ. که چیرې وېرېدلې یاست، نو وېره، اندېښنه یا بې اعتمادي دلیل کېدای سي، او تاسو همدغه نوم ورته ورکړئ. که چیرې احساس مو د مینې احساس وي، علاقه، جذبه او محبت نوم ورکړئ، نو خپل احساسات د نومونو په مرسته سره هم تاسو کولای سئ تعریف کړئ. د خپل احساساتو شدت وپیژنئ. کله چې تاسو کوم احساس لري، هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري، تاسو هغه د هغه شدت وپیژنئ. خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ. مثلا لږ خفقان، منځنۍ خوشحالي، یا ډېره غوسه. همدغه نومول، یعنی همدا دی چې تاسو په یوه برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره. مثلا تاسو لږ خفه یاست، ډیر خفه یاست، منځنی، څنګه چې یاست هغه سره نوم ورکړئ، هغه سره درجه ورکړئ. ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ. خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوئ. هر احساس چې تاسو خپل په خپل وجود کې، په خپل ذهن کې، په خپل زړه کې لري، همهغه سره بیان کړئ. خپل د ځان سره پر ورقه باندې، پر کاغذ باندې، په یو کتابچه باندې، د خپل نږدې ملګرو سره همهغه ډول بیان کړئ. شدت په نظر کې ونیسئ، درجه په نظر کې ونیسئ، نوم په نظر کې ونیسئ، او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ، او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ. دا ومنئ چې تاسو ټول احساسات طبیعي دي، او هیڅ احساس هم غلط نه دي. هغه کچیرې د قهر وي، کچیرې د خفقان وي، کچیرې د زړه تنګي وي، کچیرې نارامتیا وي، کچیرې هر هغه احساس چې تاسو لري، هر هغه احساس چې تاسو احساسوي، هغه ټول طبیعي دي. هیڅ یو هم بې ځای نه دي، هیڅ یو هم غلط نه دي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه، حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ. هغه ته فکر وکړئ، هغه وپیژنئ، هغه درک کړئ، سرچینه یې معلومه کړئ، او هڅه وکړئ چې بیان کړئ. راځو د احساساتو د نمو له ګټې ته څه ګټې لري دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات تعریف کو خپل احساسات ونمو اول د عاطفي مدیریت شوالی دي د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو په ښه ډول سره مو مدیریت کړو نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو مثلا تاسې یو ځای کې ډېر منفي احساس لري تاسو خپل احساس وپیژنې خپل احساس مو درک کړئ خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه هغه ته مو نوم ورکړئ نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ هغه کنټرولوي یعنی هغه ډیر منفي حته پورې تاسو نه رسوي هڅه کوئ چې خپل ځان آرام کړئ په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوي نو دلته دی چې تاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږي د شخړو حلول کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای شي ذهني روغتیا د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو هغه ونمو نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو د دې ترڅنګ د ځان پیژندنې پراختیا د احساساتو نمول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري کله چې تاسو خپل احساسات ونوموئ هغه احساسات چې څنګه دي په همغه شکل سره بیان کړئ د ځان پیژندنې مهارتونه مقوي کیږي تاسو کولای سي په هر ځای کې په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژني خپل احساس خپل ځان وپیژني او خپل احساس درک کړي کچیر موږ ونه سو کولای چې خپل احساسات ته نوم ورکو دا به د فشار د زیاتېدو د اړیکو په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای شي کچیر خپل احساسات درک نو کو خپل احساسات ونه پیژنو نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي مثلا موږ خفه یو د خفګان احساس لرو خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دي سرچینه یې څه ده دغه حالات موږ په اوسنۍ عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کیږو نو دلته نور هم فشار زیاتېږي اړیکه نور هم خرابېږي ځان ګوښه کوو د خلکو سره ټولنیز اړیکه مراکمه وو اړیکه مو خرابېږي نو دلته یوازیتوب یا ګوښوالی موږ غوړه کوو نو ځکه د احساساتو نن مول کې چې خپل احساسات نه مورنکو نو فشار د زیاتېدو د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي د دې ترڅنګ دغه حالت بیا ممکن مجدته اړ کړی چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولرسو خپل احساسات یا کچیر د فشار مزیت سي اړیکه مخرب سي وځیتوب پر خوا باندې ولرسو نو دلته دغه حالت مجدته مجبور کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ سو لکه زیات خوراک او یا زیوی نور کارونه یا پد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو درنو زده کوونکو په پایله کې تاسو لپاره فعالیت لرو د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي مثلا کچیر خوشاله یا کچیر هیله مندي احساس مو درلودي کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي خفقان مو درلودي تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود په پایله کې دا کې چې تاسو خبرګون ستاسو اکسره مل دغه په وړاندې څو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رفس پرم شو وخت ولري خدای مو منس
علم مين مين نشتا بسم الله الرحمن الرحيم Shine, 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 shine